ورسپانې په حواله ایرانیان تر اقتصادي فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې خپل غوسه پر پولیسو سړوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د بشري حقونو پروګرام
اساسي او بشري حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خپرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خپرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څانګې مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته اغلاس وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کېږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو. مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کېږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کېږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکېږي، دوی کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کېږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهېږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهېږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهېږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځې صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کېږي او له دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لځکه هم دای اساسي لامل ده چې ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کېږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د خځې تهدیدول یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډیرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي چې هغه تحمل کړي د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چیز موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوی ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید عدلي او قضایي ارګان دا قضې ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مودا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو سره نه لشمیرې چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي، ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي، نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه بیرته دوی خیسي او صحتیابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې ښه مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې وکوي سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چې بنیادی خودل سوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد تا پولی خشتی وای
پولی خشتی جمعه چه او د پولی خشتی پول دا دواړه تقریبا همحس ردی و تا ولی د پولی خشتی جمعه توی اغا پا دی منی چه دا پول چو دا دا پخو خوختن جور شوه
او مسئول کسانو د یاد جمعه دا بیرغونی لپاره سکری دی
با کلمخ کی خار جوړونی د وزارت او د اطلاعات و فرهنگ د وزارت په همکارۍ سره دغه جمعه د ترمیم لاندې ونیول شو او هغه سهولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به ووري چې د پولی خشتي جمعه څومره لرغونه ده. اولې پولی خشتي ورته وایي